سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو موږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ساتي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په شوندې پڼه کتلې اوریدل شي. پهل په خبرونه کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي ټامویس سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي په دې کتنه کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټامویس چې د سیمې څلور هیوادونو ته یې سفر پیل کړی، پرون اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف دورانی سره هم کتلی و. آصف دورانی پر خپل ایکس باندې افغاني ټویټر له ټامو سره د کتنې خبرو کړي او لیکلي وو چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. وست پر خپل ایکس باندې لیکلي چې سیمې ته د دوشنبه په ورځ سفر پیل کړی او د دې لسرزنی سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي. د دغه وزارت ویاند پرون پنځشنبه په خپل اونیس کانفرنس کې ویل په نوې ډیلی کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګرۍ او چارې هم په دې ډول روانې دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي، نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند په حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک د لیندې قوس پر نهمه په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ د شتولو ویډیو خپره کړه. ویلي وو دوی د سفارت د قونسلی چارې هم د هند حکومت پوښتنه پر مخ بیې. دوونه مخکې د هند لپاره د تیر جمهوریت نظام لخوا ګمرل شوی سفیر فرید مامونزی د افغانستان د سفارت د دایمي ترل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان ځینی محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادا کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي. ګلبدین حکمتیار ظاهراً د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگټن د طالبانو حکومت ته یو فهرست هم سپارلی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی کې شرایط ونه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا، تاجکستان، اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2023 کال د مارچ میاشتې پر ولسمه وشي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د پوتین په وینا راپور ورکړی دی چې ویلي دی به په دغه ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغو مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیدلو سرتیرو ته د درناوي لپاره جوړه شوې وه او دغه سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ کمول لپاره په لوړه کچه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیر شپکو کلونو کې د لومړي ځل لپاره اتن د سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزې نشته چې د حل وړ نه وي. د ترکیه ولسمشر ویلی دوی په خپل اړیکو کې نور پرمختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اجازه سمندرګي کې د انرژي د اکتشافاتو او ځمکني بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ لوګدې مودې لانجې وي. اردوغان له 2013 کال راورسته په نوملي ځل اتن ته رسمي سفر زی. اردوغان وړاندې د اجازه سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څباندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی و. د ترکیه یونان جنګیالو ته کې وخت نا وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایی حریم په خپلو کې ځینې لانجې هم کړې دي. خبرونه مو واوریدل. لوړاندې مجله کې سره دا مطالب کتلې اوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې په افغانستان کې د تعلیمي کال په پای ته رسیدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي اووم ټولګي ته روانې وي نورې نش کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي. وړاندې له ښوونځیو سره د دغه نجونو د خدای پامانۍ کیسې در سره شریکوو. د افغانستان د تیر جمهوري نظام ولسمشر ویلي نړۍ افغانستان له پامه غورځولې ده. د چې لتونې څه دي اول نړۍ اوس افغانستان ته پام نه کوي. وړاندې به یې در سره په تحلیل کې چوسیات وایو. په هند کې د افغانستان د سفارت په اړه ویل کېږي چارې په دې ډول روانې دي. هم درته جزئیات لرو چې دغه چارې څوک پر مخ وړي او څوک نمایندګي کوي. همدارنګه که وخت پاتې شو د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ستاسو پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د میر احمد صافي او وقا پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونی فارغ نجونی وای تر روستي ازموینې وروسته د خوشحالۍ پر ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. ورزو عبید سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړې دو سره هغه انجنې چې شپږم ټولګي کې وي او شپږم ټولګي څخه فارغ شولې وم ټولګي ته دي زده کړو اجازه نه لري وایي چې په ډېری خوشینۍ او په اوه کو په سلو سترګو بیرته کور ته ستنې شوې دي. د دوی څخه یو انجلۍ چې کائنات نومیږي وایي له طالبانو غوښتنه کوي چې باید دوی ته زده کړو اجازه ورکړي او یادونه کوي چې د ازموینې په وروستۍ ورځ په ژړا او په ناهیلۍ دوی بیرته کور ته تللي دي. همداراز یادونه یې کړې ده چې دوی غوښتل او یا هم غواړي چې ډاکټرې شي، انجینران شي، قاضیان شي تر څو وکولی شي خپل هیواد ته خدمت وکړي. همداراز نوموړي زیاته کړې ده چې طالبانو موږ ته ویل چې باید د کالي واغوندو، د اسلام په شریعت کې باید ښوونځي ته لاړ شو. موږ ټولې غوښتنې د دوی عملي کړې دي او عملي کوي، خو بیا هم وی ولې موږ ته د زده کړو اجازه نه راکوي. په افغانستان کې د یو بل ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې تقریبا درې لسیزې پر ښوونځیو کې د ښوونکي په توګه زده کړه ورکوي، یادونه کوي او وایي چې دغه وروستۍ ورځ د موږ هغو زده کوونکو لپاره چې دوی وم ټولګي ته د تګ اجازه نه لري ډېره سخته وه او دوی پر اوښکو له موږ څخه خدای پاماني واخیستله. همداراز نوموړي هم یادونه کوي چې د طالبانو له حکومته غواړي تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دوو پرېکړو د ډېرو نړیوالو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي او له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې یاد بندیزونه دې لرې کړي، خو بیا هم د طالبانو حکومت له دغو بندیزونو نه یو هم نه دی لرې کړی او د افغانو نجونو پر مخ یې ښوونځي لا هم تړلي پریخیدی. د یادونه وړ ده چې ځینې طالب چارواکو هم تل د طالبانو په حکومت نیوکه کړې ده او له طالبانو یو غوښتي دي چې باید ښوونځي پرانیستل شي چې له دوی څخه څو ځلې وړاندې هم او اوس هم عباس ستانکزي په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې د افغانستان د ځوان قشر پر وړاندې باید د ښوونځي دروازې پرانیستل شي تر څو افغانستان خلکو ته احتیاج نه وي. او یادونه یې کړې ده چې هغوی دي چې د خلکو په خواخا ومدارز د خپل شخصي مدافع او په خواخا دوی د ښوونځي دروازې تړلې ساتلې دي. دا د دې ملک په حق کې ډیره لویا جفا بللې ده. ښاغلی ستانکزي ورته څرګندونې مخکې هم کړې وې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلی او موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. همداراز د یادونې وړ ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې طالبانو نجونې له پوهنتونونو هم منع کړلې او پوهنتونونو ته له تګ هم د دوی مخه ونیوله.
ابې د سپوږمۍ وچې په افغانستان کې د 1402 تعلیمی کال په پا پایته رسیدو سره د هغو نجونو اندېښنې او دا چې دوی له دې وروسته نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، البته هغوی چې اووم ټولګي ته بریالی شوي وي. په دې اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوسمهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالی په صف کې ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکینی نوموړی وزیر عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی، په یو اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دي بیرته واخلي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل سره په سټډیو کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که په پیل کې راته د ښاغلي اشرف غنی د دغه څرګندونو په اړه باندې چې ویلي دي نړۍ اوس مال افغانستان له پامه غورځولې دي، د افغانستان ګاونډیان کا غیران د پاکستان د کم افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته ستنوي یادونه کړې ده چې د اقتصادي او سیاسي ستونزې دي، ساسي پان باندې ولي ښاغلي غنی دغه څرګندونې دي یو کارپو په توګه باندې کوي، ولي دي یو مسول کس په توګه نه کوي؟
مننه ستاسو دا او تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی ورځ دی ته چې افغانستان ولې د پام ولې ده لیدې، به له شکه چې لکه څنګه چې ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلې چې یو حکومت یا یو دولت یا یو نظام چې مشروعیت ونه لري نه په داخل کې نه په بیرون کې، نو هغه بیا د نړیوالو په ژبه باندې نه پوهیږي او نړیوال هم دوی سره په ژبه باندې نه پوهیږي. نو دلته دغه خلا موجوده ده، نو په دې اساس باندې دلته دا یو برخه کېدل شي. دویمه برخه دا ده چې ولسمشر ورته اشاره وکړه چې موږ یو ملت نیو، زمونږ هغه اتفاق او اتحاد چې باید موجود وي هغه نشته، نو پر دې اساس باندې دلته هم نیمګړتیا وشته. دریمه برخه یا چې مهمه برخه ده، هغه دا ده چې په تیرو 16 کلونو کې کوم فرصتونه چې د افغانستان سره وو دا زموږ متاسفانه چې موږ او تاسو د لاسه ورکړل. هغه په دې معنی چې موږ سیاسي اتفاق نه درلود، زمونږ د نړیوالو سره په ژبه باندې پوه نه شولو، موږ جګړه غوړه کړله، سولې ته غاړه کېنه خودله. نو پر دې اساس باندې د هغه کوم فکر چې نړیوال باید موږ ته کړو یا پوښ کړو اوس یې نه لري. او تر ټولو مهمه خبره چې د اوزا چې په نړۍ کې بدل شوې ده، د اوکرين جګړه ده، بل د اسرائیل او د غزه کې چې کومه جګړه روانه، دلته د نړیوالو پام دې ته ولیدل دي. نو که چیرته راشو چې څه باید وشي، هغه دا ده چې موږ او تاسو باید لومړی طالب باید دې ته غاړه کیږي چې مشروعیت ترلاسه کړي، او مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیدل شي چې د داخلي مشروعیت خپل کړي. نو په دې اساس باندې هغه ارزښتونه چې انساني ارزښتونه دي،
میخیل صاحب مخکې دې چې په هلارو باندې خبري وکړه په بخنی سره کدار ته ځواب کړي، په تیر شول کلونه کې نړیوالو څو وختل چې تیر جمهوریت ونه شو کولای غو پوره کړي، بل اخر دې سبب شو چې دا جمهوریت سقوط شي او اوس افغانستان لپاره مغورځيږي.
کورې په تیر شل کلونو کې کوم فرصتونه چې افغانستان ته راغله هغه نه موږ سمه استفاده ونه کړې شوله. جګړه دوام درلوده په جمهوریت کې، به له شکه جمهوریت نظام نه ورزینه اشخاص سره وایم چې اشخاص او هغه سیاسي اتفاق چې کړی باید ونه کړ، د فساد کچه په کې لوړه شوه، که څه هم ورسته کې به د خشوه او دغه ټول عامل چې جګړه بولم زه چې کله کله وایم چې طالب دغه بدبختي مور ده، دلیل هم دغه دی چې طالب جګړه نه وکړي سولې کړې کېدای شي موږ حالت بدل وي، که چیرته زمونږ پولیس په جګړه کې نه ورخیل او واقعا د قانون د حاکمیتو برخه کې کار کړی وي نن به زمونږ داسې بدبختي نه وای لکه دا چې دا. نو موږ که هغه طالب دی که هغه نور افغانان یو سیاسون دي، موږ دغه فرصت نه استفاده ونه کړی شوله. بې له شکه چې خارجیان تر
ابد پورې حالت، یعنی استاسه پان باندې بیا خل سه استاسه پان باندې د کوم وزې چې اوس افغانان زغم یو په افغانستان راغله دی، په دې کې د خغلی ولسمشر ننیولې تر کوم کس چې په تیر جمهوریت کې خکیل او ټول مسؤل او ملامت دي.
کوري بدلته مسولیت منل دا ده چې کم فرصتونه چې هر افغان پکې مسول دی، په دې کې رسنۍ پکې مسولې دي. تاسو د زینو رسنۍ او داخلي رسنۍ بې مسولیتي او بې خبري او د جرنالیزم د اخلاقو نه د سوء استفاده تاسو ځینې کړندر د کول شي مثال نه درکم. دلته فرد مسول دی، هغه طالب دی، هغه په جمهوریت کې ځینې اشخاص او که زمونږ سیاسي کادر او هغه تر اخره پورې د سیاسي اتفاق و نه کړ او زمونږ اساسې بدبختی شو.
میخیل صاحب دغه برودکاست چې اوس خغلی غنی شروع کړی دی، ساسې پان باندې هدف یې ورنسه کېدلی شي، او کوم نظریات چې دوی اوس وړاندې کوي فکر کوي اغیزناک بوي په وضعیت کې به اوس بدلون راولي؟
ګوره، تاسو ته معلومه ده چې ولسمشر ډېر پیغامونه ورکړل، کله چې د سقوط نه وروسته مختلف پیغامونه د طالب په اړه باندې وویل، د دغه چې سولې ته باید مخه کې، د سیاسینو په اړه باندې وویل، د ډایاسپورا په اړه، دا هغه د پیغامونو یوه برخه ده. زما په نظر باندې او تر کومه چې زه ولسمشر سره کېږم، هغه دا هدف شي، هدف د ولس پوهاوی دی. او واقعا زمونږ او ستاسو تر ټولو لویه بدبختي همدا ده چې زمونږ ولس همیشه د یو او د بل د خوانه رهبری کیږي، او هغه هر ډله پر راضی، لیکن د ولس پوهاوی کچا ډیره ټیټه ده. نو په دې اساس باندې د ولس مشر دغه پیغامونه سلسله هم دغه چې ولس ته پوهاوی ورکړ شي، او بعد د پوهاوی نه وروسته ورته هغه ستراتیژي، هغه تګلار معلومه شي چې پر دې تګلار باندې موږ او تاسو مخته ځو. او معلومات
میخیل صاحب، فکر کوي افغان ولس اوس په هغه څرګندونو باندې د خغلی غنی یا د بل هر هغه چارواکي چې د افغانستان بهر کینی او د افغان ولس پاړه باندې دوی خبرې کوي یا نظریات ورکوي باور وکړي، په داسې حالت کې چې دوی کلارټیا دلودله دوی پری خود لورن لاړل؟
راځي یو شی به موږ او تاسو سره ومنو، هغه دا چې واقعا چې افغان ولس په ډیرو خلکو به باور شوی دی، او په دې کې مختلف دلایل دي. یو دلیل د غزینو روایتونه دي، د غزینی اوازې او د غزینی تبلیغات چې وشو، کاغه د جمهوریت پسې وشو، کاغه د ولسمشر پسې وشو، کاغه دغه ټول یو یا بل نظام پسې کېدل. زمونږ استاد بیا ما خبره چې د پوهاوی کچه دومره ټیټه ده چې کله کله ما زمونږ استاد سره مثال چې دی چې ولا غوږ دې سپیوډ د سپی پسې منډي وو غوږ نه پاتې وي، نو دلته هم ما غواسه دا چې اعتبار کوي کني کوي دا بیل موضوع ده. خو که چیرته واقعا تاسو د ولسمشر غنی خبره تاسو وګورئ، د پخوانه همیشه په پارلمان کې زما خبره همیشه دیږي، وای چې تاسو د داوود خان ذکر وکړه، تاسو د ډاکټر نجیب د سقوط نه ذکر وکړه، راځي چې سره یو شوکنه ورکیږي. لیکن زمونږ هغه سیاسونه چې ځانته ډیر سیاستمدار ویل، ډیر پوهاوی ویل، اخی لاړ د طالبانو سره معاملې شروع کړي او یو صحیح او رسمي نظام سقوط ته برابر کړي. نو دلته یوازې ولسمشر ګرم نه دی، مونږ او تاسو ټول په شمول د عادي افغانانو او هغه چې په حکومت زینو مختلف برخې کار
موږ ټول مسؤل. میخیل صاحب، یو لنډه پوښتنه چې وخت کم ده،
تر زیات مسؤل طالب دی چې و اته کاله بي له قید شرط ولا سمشر غني ورته چې راځي سولونکو، آیا دې ته غاړه کې خو، لیکن شفا ورځي ولا سو وشه امریکای سره سولوکره، لیکن د افغانانو سره.
میخیل صاحب، لنډه کې کداره توای اوس مهال د افغانستان بهر په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي مخالفان سره راټولېږي، او په دې اړه باندې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پلانونه جوړ کی سره کېني، د دې سره په څنګ کې د افغانستان داخلي رسنیو هم خبر ورکړی دی چې امریکا یو لست طالبان ته سپارلې او نه غوښتنې کړې دي چې تاسو باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړئ. دغه ډول کړنی یا دغه ډول ناستی څه ګټه لري کنه؟ لنډ راته وایي.
ګوره، هر ناسته هر خبره ګټه لري، او دا طالبانو ته مونږ ویری او به مرته و چې د حل لار خبرې دي. زما په نظر باندې کمې خبرې چې وس روانې دي دا ډیره ګټه لري. خو په دغه ناستو کې چې کله کله زه هم پکې د دې برخه یم، په دې کې یو خبره واضح ده ټول ده چې جګړه د حل لار نه ده. باید خبرې باید سولو کو،
ډیره
زیاته سیاسي فشار دی، اقتصادي فشار دی، او که مجبور شي نو به نظامی فشار هم.
ډیره مننه. کور ودان د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په خنای رئیس اسماعیل میاخیل و چې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ولسمشر خغلی محمد اشرف غنی د روسي سرګندونو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. وربشوې اسمت ساروان ته چې د خغلی غنی د تغه خبرو نور جزئیات موږ سره شریک کړي. ساروان سه،
په پیل کې خغلی میاخیل سره د خبرو نه مخکې وویل د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ایستل پاکستان او ایران څخه ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی، او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې دا عمل به د پاکستان په اړه په افغانانو کې منفي احساسات پیاوړي کړي، او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې لا پسې خرابې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر د ژوند لار په نوم
د پودکاستونو د یوې نوې پیل کړې لړۍ په لومړۍ خپرونه کې چې تازه د هغه پر ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی غنی ویلي اوس مهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بې ساري ډول کم شوی دی او اوس افغانستان د سومالیا په کتار کې دی. سومالیا یو د هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې جنګونه دي پکې او نړیواله ټولنه ظاهرا توجه ورته نه کوي. نوموړي دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشار نه دی راوستی. خو ښاغلی غنی په عین حال کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلی غنی دغه راز ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی دی. د وویل په افغانستان کې د پاسپورټونو پراخې غوښتنې شي چې خلک د راتلونکي په اړه نه هیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان څخه مهاجرت لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یوه دهغه په ایکس باندې خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو ساتل د داسې یوه هیواد لپاره چې 250 میلیون نفوس لري درون بار نه دی. عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی، په دې اعلامیه کې دغه راز لیکلي، هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ یعنی پاکستانیانو فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې وپالي. پاکستان د 3 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو
ډېر زیاته مننه کور ودان عصمت څاروان و چې د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلی اشرف غني د خبرو چوسیات سره شریک کړه. افغانستان کې به پاتې شو. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیک استازولۍ فالیدی ورزو سناکا کړه ته چې جزئیات راکړي.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد کنسولګری فالیدی. د هند وزارت وایان اردنا باغچی د پنځمبې په ورځ د دسمبر په 1 د رسنیو په ونیزی ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې راتایید کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري. په ممبئی کې د افغانستان جنرال کنسولي زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په هند کې د افغانستان سفارت او کنسولګری په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعال وي، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د لیندې په 3 نیټه د یوې اعلامې په خپرولو سره د ډیپلوماټیکو ملاتړ د نشتوالي او د هندي حکومت د فشار له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و. خو یوه اونۍ وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیکسي د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسولګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی او ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. خو د لیندې په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال کنسول زکی وردک په نوې ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت کنسولي مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی مو سره په خبرو کې وویل که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او اعلان یې هم کړی چې د دې تصمیم نه لري، مګر دا د کنسولي خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو سره تعامل د طالبانو د پرسمه پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني. د یادونې ده چې طالبانو په یو شمېر هېوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي دي، او یو شمېر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکوونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلر ویش ساته.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو او زموږه ازادي رادیو خبری مجله هم د شپه پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه او ر یو ګوري. اوس موږ زو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سپ تاسو ستړي مشي په خیر اغلي. تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنولیدونکو او ریدونکو ته. نن د لسکلن ځوانانو د آسیا جام سیالي پیل شوې. د دې سیالۍ یو پیلي ځلو به د پاکستان او هندستان تر منځ تر سره شو چې هند وو وکټو په توپیر د سیالۍ وګټله. نن هند د لوبي پچا ګټلې وه، پاکستان ته د توپهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 رولو کې یو سل دریا ویا منډې وکړې. په افغان توپهنکو کې جمشید زدران 23، محمد یونس 26 او نومان شاه 15 منډې کړې وې. هند بیا ورکل شوی هدف پاتې دیرشم اوور کې یوازې د 3 وکټو په تاوان سره پوره کړ. د لوبډلې لپاره ارشین کولکرنی یاویا او مشیر خان 48 ناسوځېدلې منډې وکړې. په افغان توپچوونکو کې بشیر احمد، خلیل احمد او وحید الله زدران یو وکټ واخیسته. د ولود چې افغانستان بخپلا دویم سیالي د دسمبر په 10 نیټه له نیپال سره، او دریم سیالي به د همدې میاشې په 12 نیټه له پاکستان سره تر سره کړي. د آسیا جام سیالي په ترڅ کې د نن ورځې دویم لوبه د پاکستان او نیپال ترمنځ تر سره شو چې پاکستاني لوبډلې یا د سیالي ګټلې ده. بل ورته د ابو دبي د لسوريزو سیالي په ترڅ کې نن د نیویارک سترایکرز لوبډلې وکړې شول چې پایلو بیت لار پیدا کړي. یا د لوبډلې نن د سم آرمی لوبډله ماته کړې ده او پایلو بیت رسیدلې ده. په نننۍ سیالۍ کې رحمان الله ګربز د شپږ 50 منډې کړي، پاته وشت توپونو چې ښه پرفارمنس یې کړی. او د بل لوبډلې سم آرمی لپاره بیا افغان لوبغاړي قیس احمد خلو بکړې ده چې هغه په توپ اچونه کې 2 وکټې اخیستې دي، او په توپوهنه کې بیا یو دیرش نسوځېدلې منډې کړې دي. نن به د سمپ آرمی لوبډله په دویم کوالیفایر کې بیا له بنگل ټایګرز یا هم ډکان ګلیډیټرز لوبډلو سره سیالي وکړي، او پایلو به تبا لار پیدا کړي. د دې سیالیو پایلو به ټاکل شوی چې سپا تر سره شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د سپورت لړګري هم خبر کړو. اوس هم مرزو په ګردیز کې د هغه روغتي مرکز په اړه باندې د راپور لرو چې د ناروې د کمیټې په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دې راپور سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پېتر سیک.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د مور او ماشوم د هررخیز روغتیایي مراقبتونو په خاطر په اړینو صحي امکاناتو سنبال مرکز په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د دې روغتیایي مرکز په طبي، تخنیکي او لوجستیکي تجهیزاتو $1.5 لک لګښت راغلی، او د درملو او بستر په ګډون ټول خدمتونه وړیا دي، او چارې د خزینه کارکونکو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په خوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې داسې چې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه، نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي. او غوښتنه مو دا ده چې د ګردیز تر څنګ په نورو ولسوالیو کې دغه خدماتو ته پراختیا ورکړل شي.
سره لدې چې د پکتیا اوسیدونکو په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هررخیز روغتیایي مراقبتونو مرکز پرانیسته یو ګټور ګام بولی، خو زیاتوی چې ملی او نړیوال بنسټونه دی په دې ولایت کې روغتیایي خدماتونو ته پاملرنه نوره هم ډیره کی
خپل هم ډیر دی دوايي غوښتنه لرو کمبوتات ته د امداسه کلینیکونو ته ضرورت لرو د امداسه کارونو ته موسسي او خارجي موسسي موږ ته په هلاره ورچوي او د خلکو ته په خدمت کې وسی همشال ډیر شیان ته ضرورت لرو خو موږ هم دغه دغه سبوس انفتاح شوی ده دم د بسن اول نه ده موږ په دې باندې بسن نه لرو امید لرو سنور هم په دغه بخش کې د صحت بخش کې هم ډیر پیشرفت وسی
پورتل